السلام علیکم د ازادۍ رادیو نننۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست قدر من اوریدونکو د دې نیم ساعت خبرونه په سر کې خبرونه واوري په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د افغان خزینه کارکونکو پر تاګ راتګ د طالبانو بندیز د نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې ده د سازمان په یو تازه بیان کې غوښتنه کړې چې د دوی کاري محیط ته د خزینه کارکونکو او قراردادیانو پر لاسرسي محدودیتونه باید پای ته ورسیږي بیان زیاتوي چې طالبانو د سپتمبر په 1 په کابل کې د دوی دفترونو ته د خزینه کارکونکو د تګ مخه نیولې ده د بیان له مخې د محدودیت په لیکلې او هم په شفاهي ډول په افغانستان کې د دوی ټولو دفترونو ته سپارل شوی دی یوناما وایي د دوی د کابل هرات او مزار شریف د دفترونو مخې ته د طالبانو مسؤول کسان ولاړ وي څوک پر دې بهیر څار وکړي ملګري ملتونه وایي چې دا اقدامات زلزله ځپلو او له ایران او پاکستان ایستل شویو کډوالو ته د دوی بشري مرستې زیانمنوي د یوناما د بیان له مخې دا بندیز د دوی او د طالبانو د حکومت له پخوانیو موافقو سره په ټکر کې دی طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې د ماشومانو د ژغورنې سازمان سیف د چلډرن وایي د افغانستان د ختیځ په مرګونو زلزلو کې لږ تر لږه 1200 ماشومان هم مړه شوي دي د موسسې په یو بیان کې لیکلي چې دا د وژل شویو خلکو له نیمایي ډېره برخه ده په قربانیانو کې له 1500 ډېرې نجونې او 650 هلکان دي طالبانو د زلزلې له امله د مړو ټولیز شمیر 2215 تنه ښودلی دی د ماشومانو د ژغورنې نړیواله موسسه زیاتوي چې نوي جوړونکې زلزلې له کبله زرګونه کسان بې کوره شوي او لږ تر لږه 200 ماشومان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري په خیبر پښتونخوا ایالت کې تیره شپه ناوخته وسلوالو بریدګرو د سرحدي ملیشو لږ تر لږه 8 سرتیري وژلي او 14 نورې ټپیان کړي دي پولیسو رسنیو ته ویلي دي چې پیښه د دیر په لال کلا سیمه کې شوې ده د پولیسو په وینا پاکستانی ځواکونو په سیمه کې د بریدګرو د پلټون عملیات مخته وړل چې له کمین سره مخامخ شول او دا مرګ ژوبله ورواوخته تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی د پاکستان پوځ پرون ناوخته په یو بیان کې وویل چې د خیبر پښتونخوا په بېلابېلو سیمو کې د عملیاتو پر مهال یې 19 تنه وسلول وژلي دي متحده عربی اماراتو نن د اسرائیلو مرستیال سفیر احضار کړ او هغه ته په قطر کې د حماس ډلې د مشرانو د وژنې په هدف د اسرائیلي پوځ د برید او د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د وروستیو څرګندونو په اړه خپل اعتراض وړاندې کړ د اماراتو د بهرنیو چارو وزیر ریم الهاشمی د اسرائیلو مرستیال سفیر دیوید اوهاد هورسندی ته وویل چې د دښمنۍ د دې ډول اقداماتو او پارونکو څرګندونو دوام داسې یو حالت رامنځته کولی شي چې د منلو وړ به نه وي د اسرائیلو او اماراتو اړیکې د دوهې له برید مخکې د فلسطیني قلمرو په لویدیځه غاړه کې د نورو سیمو د نیولو لپاره د اسرائیلو د پلانونو پر سر هم ترینګلی وو متحده عربي امارات د هغو مخکښو عربي هیوادونو له ډلې دی چې د ابراهیمي تړون د موافقې په اساس یې له اسرائیلو سره خپل اړیکې عادي کړي دي او د کرکټ د آسیایي جام د لوبو په دوام نن د پاکستان او عمان لوبډلې سره مخامخ کیږي د لوبو د کابل په وخت د مخام په 8 بجو په دوبۍ کې پیلېږي پرون په دې لوبلړۍ کې د هانګ کانګ او بنګلاديش لوبډلو لوبه وکړه او بنګلاديش په 8 وکټو هانګ کانګ ته ماتې ورکړه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د دې جام لومړنۍ سیالي له هانګ کانګ څخه په لوی توپیر وګټله او د راتلونکي سه شنبې په ورځ په دوهمه لوبه کې به له بنګلاديش سره مخامخ شي خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل نن جمعه مبارکه ده د 1404 هجری لمریز کال د وګي اسمبلې 28 ده چې د 2015 میلادي کال د سپتمبر له 12 نیټې سره برابر ده راسره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي برا پرونو کې باور ورای چې یو نړیواله خیریه ټولنه د هواد د ختیځ د سیمو په زلزلو کې د 1200 ماشومان د مړینې خبر ورکوي
کور می ټول ونه لید یو می پکې کور والا شهید شول زوی می شهید شي یو می لور شهید شول د سالور کار زوی می ادا ته می شته لور می و
ملګری ملتونه وایي له ایران او پاکستانه راستنه شوی خځې له خورا سخت وضعیت سره مخامخ دي بلخو هواد ته راستنیدونکو کډوال د ملګرو ملتونو هغه پریکړه اندېښمن کړي دي چې د نغدو پیسو مرسته نه ورسره کوي
دا که زمونږ سره یونیسیار والا د امرستې بندې کې زمونږ خو بالکل بیا تلای نشو، که هغه یې د امرستې پر موږ باندې بندې کې نو موږ د کور څنګه بوزو، ګاډی څنګه کرایه کړو؟
په یو بل راپور کې به واورئ چې کابل ښاریان وایي په پلازمینه کابل کې د سوالګرو شمیر یو ځل بیا زیات شوی دی.
میګوري خجامې خپل خو بیا موږ چې د څنګ سره شو چې ماته یو سور په کومک وکړي، هله من نیم چې د غزوانان ته د دولت توجه کی او دغه ته د کار فرصتونه برابر کی.
نور مطالب هم لرو او ردو ته را سره وسی.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د ماشومانو د ژغورنې نړیوال صندوق سیف د چلډرن اعلان کړی چې د افغانستان په ختیځ کې د وروستۍ زلزلې له کبله نږدې 1200 ماشومان مړه شوي دي چې د ټولو قربانیانو له نیمایي ډیره برخه جوړوي. د بنسټ د پنځشنبې په ورځ پر خپل ایکس پانه پخپور کړي راپور کې لیکلي چې په دې مړو کې له 500 ډیر نجونې او شپږ نیم سوه هلکان شامل دي. د کونړ ولایت د زلزله ځپلو سیمو یو شمیر اوسیدونکي چې په دې پیښه کې ماشومان مړه شوي وایي دوی اوسمهال د زلزلې له کبله د ټپي شویو ماشومانو په اړه اندېښمن دي.
نعمت الله چې د اګست د 1:30 نیټې د شپې ناوخته د زلزلې له زیانمنو سویو دی وایي زلزلې کور په بشپړه توګه ویجاړ کړ او په دې پیښه کې میرمن او دوه کوچني ماشومان مړه شول. د کونړ ولایت د چوکۍ ولسوالۍ د اوسیدونکو د جمعې په ورځ د سپتمبر په 12 ازادي راډیو ته وویل چې د کور د چت د غورځېدو له امله دای خپل هم څو ځای ټپي سوی او اوس تر درملنې لاندې دی.
کور مې ټول ونړېد، یو مې پکې کور والا شهید شوله، زوی مې شهید شو، یو مې لور شهید شوله، د څلورو کار زوی مې ادا تو میشته لور مې وه، زه خپل هم ډېر سخت زخمي شوم. زما د ټولو نه دا هیله ده چې موږ سره مرسته وکړي. جمع را روان دی دلته کې یخنی را روانه ده چې دا باقي بچیان چې کوم زخمیان دي هغې را یخنی خراب نه کړي، زموږ سره کور د جوړونې یو زمینه برابره کوي.
د کونړ ولایت د نورګل درې یو اوسیدونکی عبدالباسط هم وایي چې زلزلې کورونه تخریب کړل او په دې پیښه کې کوچنۍ خورزه خورایي او د تره دوه ماشومان مړه شول.
ټولټال شپږ نفر زموږ د کورنۍ شهیدان شو، یو مې خور وه، یو مې خورزه وه د اتو میاشتو، یو مې خوری وه د څلورو کالو تقریبا، هغه پکې شهید شو. یو مې کاکا لور وه چې دلته مېلمانه راغلې وه، هغه پکې شهیده شوه. دوه تره زامن مې یو اته کلن به خوشه، یو به یو اسکلن دو اسکلن، هغه به کې شهیدان شو. تا بخپل لاس او بخمات یو دومره به وسه چې دا غیر جبرل لپاره دیس د لاس نه کیږي، او په دغه حالت کې هغه خپل جون د لاس ور کوي نو دا به څومره دردناک صحنه وي.
دوی وایي چې ته دوی د کورنۍ پاتې غړي اوس له ډیرو ستونزو سره تر خیمو لاندې ځوان کوي او د طالبانو له حکومت او مرستندوی اساس مونږ غوښتنه کوي چې د دوی د کورنۍ د پاتې غړو په ځنګړي ډول د ماشومانو وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې تازه د ماشومانو د ژغورنې صندوق سیف د چلډرن اعلان کړی چې د افغانستان په ختیځ کې د وروستۍ زلزلې له امله نږدې 1200 ماشومان مړه شوي او چې د دې پیښې د ټولو قربانیانو له نیمایي ډیره برخه جوړوي. د طالبانو حکومت د زلزلې له امله د مړه شویو کسانو ټول شمیر 2215 او د ټپیانو شمیر نږدې 4000 ښودلی دی. سیف د چلډرن د پنځشنبې په ورځ د سپتمبر په 12 په خپله ایکس پاڼه خپور کړي راپور کې لیکلي چې په دې مړه شویو ماشومانو کې له 1500 زیات نجونې او 450 هلکان شامل دي. د ماشومانو د ژغورنې صندوق په راپور کې دا هم ویل شوي چې د دې ناورین زرګونه قربانیان بې کوره شوي او بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري. د بنسټ زیاته کړې چې له 200 ډیر ماشومان په کړکیچن حالت کې دي او خبرداری ورکړی چې د کونړ ولایت غرنیو سیمو ته د لاسرسي د ستونزو له امله ممکن د مړو شمیر لوړ سي. د ماشومانو د ژغورنې صندوق ویلي چې د 8000 زیاتو زلزله ځپلو چې نږدې نیمایي ماشومان دي کورونه یې په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي. راپور کې په افغانستان کې د ماشومانو د دې صندوق د استازي سمیرا سید رحمان په حواله راغلي چې په زلزله ځپلو سیمو کې د ماشومانو لپاره سمدستي لومړیتوبونه خوړه، سرپناه او پاکې اوبه دي، خو د وخت په تیریدو هغه کورنۍ چې خپل کورونه او سرچینې له لاسه ورکړي د خپل ژوند د بیا رغونې لپاره به دوامداره ملاتړ ته اړتیا ولري. تر دې وړاندې د ماشومانو د ژغورنې صندوق اعلان کړی و چې د افغانستان په ختیځ کې وروستۍ زلزلې له 2,60,000 څخه د زیاتو ماشومانو ژوند اغیزمن کړی دی. د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې په کونړ او ننګرهار ولایتونو کې په زلزله کې 514 ښځې مړې شوې دي. اوچا همدارنګه د پنجشنبې په ورځ په یو راپور کې زیاته کړه چې په دې زلزله کې 416 اویا نارینه هم مړ شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو. خو لمړی یو تازه خبر واوري. په بلخ ولایت کې د طالبانو سیمه ایزو چارواکو د دولتي ټلویزیون پر فعالیت بندیز اعلان کړی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز نن په یو بیان کې ویلي بلخ یو شتم ولایت شو چې طالبان پکې د ټلویزیون فعالیتونه بندوي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په بلخ کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو پر خپرولو بندیز چې له کبله د دې ولایت د ملي ټلویزیون فعالیت درول شوی دی، د بیان د ازادۍ او د آزادو رسنیو له بنسټیزو اصولو سره په ټکر کې دی. د نوې پریکړې له مخې په بلخ ولایت کې د ملي ټلویزیون ولایتي څانګه اوس پر راډیو بدله شوې ده. د خبریالانو د مرکز په بیان کې هغې غونډې ته اشاره شوې چې په بلخ کې د طالبانو ولی یوسف وفا په کې سیمه ییز چارواکي له ویډیویي مرکو منع کړي دي. د طالبانو حکومت په ټلویزیونونو کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو پر خپرولو بندیز اعلان کړی او په ګڼو ولایتونو کې دا بندیز هم عملي کړی دی. ورځو د راپورونو دوام ته. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری وایي په افغانستان کې د بیرته ستنیدونکو کډوالو په مرکزونو کې خپل فعالیتونه په اعتراضي ډول درولې دي. یو ان ایچ سی آر پر خپل ایکس پانه په یو اعلامیه کې ویلي چې دا پریکړه په دې اداره کې د ښځو پر کار د طالبانو د بندیز په غبرګون کې کړې ده. په عین حال کې په پاکستان کې افغانستان ته ستنیدونکي یو شمیر کډوال وایي د نړیوالو ادارو د مرستو نشتوالی به د دوی ستونزې دوه چنده کړي.
داسې مهال چې له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان نه د کډوالو د ستنولو لړۍ په چټکۍ سره روانه ده، د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یا یو ان ایچ سی آر اعلان کړی چاړه شوی په افغانستان کې د بیرته ستنیدونکو کډوالو په مرکزونو کې خپل فعالیتونه ودروي. یو ان ایچ سی آر په یوه اعلامیه کې چې د پنجشنبې په ورځ د سپتمبر په 11مه یې په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر خپره کړی ویلي دي چې دا پریکړه د اداره کې د ښځو په کار د طالبانو د بندیز په غبرګون کړې ده. د یو ان ایچ سی آر په دغو مرکزونو کې ستنیدونکو ته نغدي او نورې مرستې ورکول کېدې څو په ټولنه کې د هغوی د بیا میشتیدنې بهیر اسانه شي. دغه اداره زیاتوي چې د ښځینه کارکوونکو له شتون پرته د ستنیدونکو د 250 ښځو مرکې او د معلوماتو ټولول ناشونی دي. په ورته وخت کې په پاکستان کې افغانستان ته ستنیدونکي او شمیر کډوال د اندېښنې په څرګندولو سره وایي د نړیوالو ادارو د مرستو نشتوالی به د دوی ستونزې دوه چنده کړي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د پی او آر کار درلودونکي افغان کډوال حمیدالله ازادي راډیو ته وویل
دا که زمونږ سره یونیسیار والا د مرستې بندې کې زمونږ خو بالکل بیا تلای نشو. مونږ ودلته د لارې کرانل رو مونږ گاډي ونسو کرایه کو په 2,00,000 روپۍ مونږ چې حالته یونیسیار والا مونږ ته مرسته راکې بیا بتاته کرایه در کاغه هم د مرستې پر موږ باندې بندې کې نو موږ د کور څنګه بوزو گاډي څنګه کرایه کو. زمونږ جایداد خو ټول پاکستان کې پاتې کیږي. مونږ په 2,00,000 باندې وزو نو چې حالته ولار سو زمونږ سره نقد پیسې نه دي. د مټر والا کرایه څو کور کې دا ډیر زیات ځلن زمر سره شو.
پاتک کې د پی او آر کار درلودونکو افغان کډوال سناګل هم مرته اندېښنه څرګندوي.
دا خو موږ سره سراسر زیاته ده. موږ د ګاډو کرایګانې نه لرو. دلته پاکستان نه پریږدي، هلته افغانستان نه قبلې، هلته کارونه نشته. د موږ بچی شي خرو چی شي به کوو. کورونه نشته، د خیمې موږ نه لرو. موږ چې دا اوس سیاسر ولو دا اوس موږ هلته اسمان نه لاندې مخکې یخ ده.
د پیوار کار درلودونکي د افغان کډوال زیاتوي چې د اګست له 10مې وروسته چې د پاکستان حکومت له لوري دوی ته وروستۍ نیټه ټاکل شوې وه د کډوالو د نیولو او ایستلو بهیر سخت شوی او دوی له یون ایچ سی آر غواړي چې خپلې مرستې له ستنیدونکو سره روانې وساتي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري د اعلامیې په دوام کې ویلي چې طالب چارواکو سره رغنده خبرې روانې دي څو د ښځینه کارکوونکو د ستنیدنې زمینه برابره او له ستنیدونکو ملاتړ تضمین شي. نړیوالو ادارو په څو ځلې خبرداری ورکړی چې د کډوالو ډلې ایزې ایستنې د افغانستان اقتصادي کړکیچ لا سخت کړی دی. طالبانو افغانستان کې وخت تر بیا ستنېدنې وروسته په نورو برخو کې پر نجونو او ښځو د محدودیتونو تر څنګ دوی په ډېریو دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو هم راګرځولي دي، چې په پایله کې په دغه هېواد کې د ګڼو نړیوالو ادارو پروژې ځنډېدلې او د اقتصادي کړکیچ کچه لوړه شوې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې هېواد ته راستنېدونکي کډوال د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری هغې پریکړې اندېښمن کړي دي چې نور نو د نغدو پیسو مرسته نه ورسره کوي. یونیسیار په عین حال کې افغانستان ته له ایران او پاکستانه د ستنه شویو میرمنو وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. یونیسیار په یو بیان کې ویلي دي چې دوی د اوبو، روغتیایي خدمتونو او حقوقي مرستو ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د ادارې په خپل نوي راپور کې د اندېښنې په څرګندولو سره ټینګار کړی چې افغان ښځې او نجونې په سیستماتیک ډول له زده کړو، کار او په عامه ژوند کې له ګډون څخه محرومې شوې دي. له پاکستان او ایرانه افغانستان ته یو شمېر راستنې شوې نجونې او میرمنې هم وایي چې د ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
اونجا آمدیم، کار نه، بار نه، وظیفه نه، دختران به کار مکتب نمیمانند.
لپاکستان استانه سوی دشپگ و لرگان و مور او دخپل کورانه سرپرست دا چی وی نگدی لاس کالا د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې لزوان کول روست افغانستان تا ریپورت سوی او په خبره وسی خپل هیواد کې د طالبانو حکومت تا محدودیتونو لعمل هم خپل او هم دلونو زوان لننگوانو سر مخ دی. دا میرمن چی نگدی دو میاستی مخکی راستانه سوی او نه غختل راپور کې نوم خبر سی آزادی رادیو ته وویل په کابل کې په یو نامناسبه سرپناه کې په بد حال کې اوسیږي.
پولیس پاکستان مال دا غلط راسون کې آیا افغانستان بهتر مقدر دغه پولیس د خانه
د پاکستان پولیسو موږ داسې حال ته ورسولو چې تر افغانستان نه بدتر کړو. هر ورځ به مو پولیس د کور دروازه کې ولاړ وو. بلاخره یې راډیپورت کړو، نیمې یو سل او نیمې بل ځای راوشړلو. دلته افغانستان کې هم نه مې د لورګانو او نه زما کاشته تعلیم ته یې هم نه پرېږدي. هلته میلونې ټولې ښوونځیو کې وي خو دلته پرې هر څه تړلې دي. ښځې بیرون نه پرېږدي. اقتصادي وضعیت مو خراب دی. بل هېڅ د کور نارینه کارګر نه لرم.
له ایرانه راستنه سوې شپاړس کلنه معصومه هم ورته شکایت کوي. معصومه په تهران کې زیږیدلې او اوس له خپلې کورنۍ سره د بلخ ولایت مزار شریف ښار کې په یو ډاک کې ترخی میلاندی زون کوي.
ما هنوز هم در خیمه زندگی میکنیم. ز طالبان نمیذارن ما جستجو کنیم، کار پیدا کنیم.
مغلا هم خیمه کی اوسی بود. طالبان مو کارمون دلو تن پریکتی. مو کم هم دستی نستی و هیچ هم نلرو چو بیخرو. ما ایران که درس بویل غارم چی دلتا می هم زدکرو تا دوام مرکرم. خود طالبان مو کل پریکتی. سما خوخته نداده چی طالبان دی مکتا ده کاری جزره کری چی خب جوان دلتا جور کرو. ښوونځي دي بېرته پرانیزي، ښځې دي کار ته پرېږدي او پر ښځو دي نورې دومره سختیانې نه راولي.
افغانستان ته له ګاونډیو هېوادونو دا ستنې سوې افغانانې داسې مهال د طالبانو لخوا د سختو محدودیتونو تر سوري لاندې د کړکېچن ژوند له امله شکایت کوي چې تازه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یو این ایچ سی آر هم د دوی د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. یو این ایچ سی آر د پنجشنبې په ورځ د سپټمبر په 11مه په خپله ویبپاڼه خپور کړي څلوېښت مخیز راپور کې ویلي چې په افغانستان کې ښځې او نجونې د اوسنیو حاکمو چارواکو لخوا په سیستماتیک ډول له زده کړو، کار کولو او په عامه ژوند کې له ګډونه محرومي سوي دي. د ادارې زیاته کړې چې له ایران او پاکستانه راستنېدونکو میرمنو لپاره وضعیت خورا سخت دی. راپور کې راغلي چې له 2021 کال راهیسې د ښځینه راستنېدونکو لپاره اړینو خدماتو ته لاسرسی کم سوی. هغه څه چې مخکې یو شمېر راستنه سویو ښځو هم ازادي راډیو سره خبرو کې شریکې کړې وې. د دې راپور معلومات ښیي چې د راستنېدونکو میرمنو 20% اوبو ته د لاسرسي په برخه کې، 22% روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې او 28% د حقوقي مرستې تر لاسه کولو لپاره له ستونزو او خنډونو سره مخ دي. د یونیسیار په ټکو راستنېدونکې میرمنې د نورو په پرتله ډېرې منزوي دي او رواني فشار سره مخ دي. یوازې 19% هر ورځ د نورو میرمنو سره د تعامل راپور ورکوي او 40% ښځې بیا خپل رواني حالت ډېر خراب بولي. راپور کې ټینګار شوی چې د ښځینهو په مشرۍ د 16% کورنیو غړو ویلي چې د اوږدو ساعتونو لپاره کار کوي او دې حالات یې د ژوندانه پر هوسیاینې منفي اغیزې کړې دي. راپور کې زیاته سوې چې د خوړو نامنی د ښځینهو په مشرۍ کورنیو کې د هغو کورنیو په پرتله زیاته ده چې نارینه یې مشري کوي. د راپور پټکو د راستنیدونکو میرمنو د ادغام لپاره د پیژندنې د اسناد نستوالی لا هم له لویو ننګونو څخه ده. د ملګرو ملتونو د یادې ادارې په خبره دوه پر درېیمه برخه کورنیو راپور ورکړی چې دوی د ملکیت یا مدني اسناد نه لري او د نارینه سرپرست یا محرم او د اداري پروسیجرونو محدود پوهاوی د پیژندنې کارتونو او اسنادو ترلاسه کولو لپاره د دوی پر وړاندې تر ټولو لوی خنډونه دي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د خپلې بیا واکمنۍ لپایله تر اوسه پر ښځو او نجونو د کار او تعلیم په ګډون په بېلابېلو برخو کې محدودیتونه لګولي چې نه یوازې په هېواد دننه میشتې ښځې یې له سختو کړاوونو سره مخ کړي، بلکې دغه هېواد ته د تازه ستنو سویو او ستنېدونکو میرمنو او نجونو ژوند هم ننګوي.
له خبرونو ور اخوا
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. یو شمیر کابل خاریان وایي چې په دې ورځو کې د ښار په بازارونو کې د سوالګرو شمیر بیا زیات شوی دی. دوی وایي دا سوالګر چې په بازارونو کې ګرځي او ډیری د دوی په وینا ځوانان دي، شکایت کوي چې د بیکارۍ له کبله سوال کولو ته اړ شوي. ځوانان فعالان وایي چې په افغانستان کې بیکاري یو لوی ناورین دی او باید د طالبانو حکومت یې د دایمي حل لپاره عملي اقدامات وکړي.
د پلاسمینې کابل یو شمیر اوسیدونکي ادا کوي چې بیکاری خلک په ځانګړي ډول ځوانان سوال کولو ته اړ کړي دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې دا ورځې د دې ښار په بیلابیلو بازارونو کې داسې ځوانانو سره ډیر مخ کیږي چې د څو افغانیو د ورکړې سوال ورته کوي. دا کابل خاریان زیاتوي چې ځوانان د طالبانو له ځواکونو په پټه په بازارونو کې او په دوکانونو ګرځي او دای ورته ویلي چې د بیکاری له امله سوال کولو ته اړ شوي دي. د کابل د احمد شاه بابا مینې اوسیدونکي چې خپل هم لسانس خود وکاله کېږي چې اوزګار دی، د موضوع د اساسیت له امله د نوم نه خپرېدو او غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
دولسم پاسم بیکار دی او لسانس هم بیکار دی او غوږ د زمينه نه د برابر شوې د کار شغوي په خپل مرد باندې یا کار وکي. وی ګورې خجامي خپل خو بیا هم ګورې چې د تبڅنګ تر شو چې ماته سر په کومک وکي. هله من نیم چې د غزوانان ته د دولت توجه وکي او دغه ته د کار فرصتونه برابر کړي.
د کابل ښار په شهر نو سیمه کې د زینتي توکو یو پلورونکي هم د ورته ستونزې له امله د نوم نخپرې دو او غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
زیاتره د مجبورۍ نه کوي، کله چې دوه ته وایي چې تاسو خو تکړه ځوانان یې ولې کار نه کوي، نو په ځواب کې درته وایي وایي ته کار راکړه زه به دا کار نن نه کوم، یا د وچې ډوډۍ خاص درنه کوي او یا هم د یو څو روپیو.
دا چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د بیکاري د له منځه وړلو او ځوانانو ته د کار موندنې په برخه کې څه پلانونه او پروګرامونه لري، مرستیال ویاندی حمدالله فطرت موږ پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي معاونیت دفتر د تیر 31 کال په اکتوبر میاشت کې ویلي و چې دوی د افغانستان له 9 ولایتونو له 2200 زیات سوالګر ټول کړي دي. په دې اړه وړاندې ویل شوي و چې له دې شمېر څخه د پاسه 28 زره مستحق او پاتې نورې مسلکي سوالګر یتیمان او په نشه یې توکو روږدي وو. دوی دا هم ویلي و چې مستحق سوالګر د یو سیستم له لارې د افغاني سرې میاشتې ټولنې ته معرفي کیږي چې په میاشتني ډول به ورسره مرسته کیږي. خو مخکې یو شمېر سوالګرو ازادي راډیو سره خبرو کې ادا کړې وه چې دوی سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. د ځوانانو د چارو فعالان له دې ډلې عنایت صافی وایي په افغانستان کې بیکاري یو لوی ناورین دی او باید د طالبانو حکومت یې د حل لپاره عملي اقدام وکړي. نوموړي ازادي راډیو سره خبرو کې لاملونه داسې راوښودل.
یو خو بهرنۍ مرستې پټه په درېدلې دي تر ډېره پورې، او دویم د ګڼو کډوالو راستنېدل بیرته افغانستان ته د دې لامل شوي دي چې ځوانان بیکاره وي. بل هغه ځایونو کې چې کارونه کېږي تر ډېره پورې اوسنی چارواکو خپل افراد ګمارلي دي، نو دا یو بحران دی او د دې د حل دپاره باید اوسنی چارواکي عملاً یو اقدام وکړي.
د طالبانو حکومت له خوا په بېلابېلو دولتي ادارو کې د دوی خپل کسان مقررول هغه قاعده ده چې مخکې هم د افغان ځوانانو له خوا په وار وار مطرح شوې خو طالب ویاندویانو رد کړې ده. طالب چارواکو تل ویلي چې د بیکاری د ختمولو هڅې کوي، خو په راپور کې مرکه شوي ځوانان وایي عملاً دغه هڅې نه دي احساس شوي. برعکس دوی په خبره د ځوانانو د بیکاره کولو کوشش شوی دی. تازه پنجشنبه د سپتمبر په 11مه په کندهار کې د خواله رسنیو یو شمېر کارونکو، یوټیوبرانو او ممثلینو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاست مسؤلین نوې په فعالیتونو بندیز لګولې دی. دوی په خبره چې د دغه ریاست لخوا ورغوښتل شوی او ورته ویل شوی چې د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو خپرول دوی د قانون له مخې اسلام کې ناروا دی او په دې برخه کې نور د فعالیت اجازه نه لري. د یادونې ده چې ډېری افغان ځوانان په خپل هیواد کې د بیکاری له امله په ډیرو خطرناک او مرګونو لارو ناقانونه کډوالې ته هم شوي دي چې وخت په وخت د زړه بوګنونکو پیښو راپورونه خبريږي.
تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لوستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
سلامونه قدرمن اوریدونکو، اوس هم په موکړې د خبرونه ورستی راپورته. په کندهار کې د خواله رسنیو کارونکو یوټیوبران او ممثلین وای په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست مسؤلین وای پر فعالیتونو بندیز لګولای دی. دوی ازادي رادیو ته ویل چې د دې ریاست لخوا ورغوښتل شوی وو او ورته ویل شوی دی چې د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو خپرول د دوی د قانون لمخه په اسلام کې ناروا دی او په دې برخه کې د فعالیت اجازه نه لري.
ممثل او یوټیوبر فضل حق هادی لخپل مینوالو ولیدونکو سره د خدای پمانه ته دی ویډیو په خبرولو سره ویلي چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف مسولینو د د او په کندهار کې د ټولو فعالینو پر چارو بندیز لګولای دی. د کندهار ولایت دی اوسیدونکو د چهارشنبه د سپتمبر رسمه په خپل فیسبوک باندې خبره کړې ده. خغلی هادی چې له کابل سره کلونو راهیسې په دې برخه کې فعالیت درلود او اوس مناسبای د پنځم په ورځي ازادي رادیو ته وویل
سوشل میډیا کې فعالیت کړی چې کوم څه دې ویډیو غانې او د پنځم په باندې باندې ورش په نه جوړول او په کولو مو راشه د کندهار د امریکای معروف او نه یاري منکر د ریاست په مشت دا خبر راکړ چې نور نسې کولای چې تاسو زیرو شان اکاسی کړی یا هم خور کې یا عکس دی واخلي. نو په همدې اساس یې موږ ته نور اجازه نه راکړي او دا هم نور موږ کولای شو چې مخته لاړ شو او نو کولای شو چې تمثیل وکړو. اوس موږ د ډېر هغه پر موضوعات ټولنیز و هغه پارت کلتورونه هغه ملکي کلتورونه چې په رامه او باندې کوم ټلیفونه جوړو دا تر څو مخنیوي وسه د شرکتونو ته په میدانونو جوړو دا نور خدای سعادت موږ نه درلود چې په پاکستان کې دا شرایط نه دي برابر چې یو څوک د سوشل میډیا څخه پیسې واخلي. کوم پیسې چې موږ د اعلاناتو د طریقې پیدا کولې یا هم د شرکتونو ته جوړولې هم هغه پیسې هم را باندې ودرېدلې.
کندهار ولایت کې یو بل ممثل او یوټیوبر او د خواله رسنیو کارونکو محمد نعیم ریحان هم چې مختلفو پلیټ فارمونو کې فعالیتونه کول ورته خبره کوي او ازادي رادیو سره د دې بندیز په اړه اندېښنه شریکه کړه.
زما خو خپل ځکه پرسوله چې زه د تمثيل ترغلي وم د فیسبوک تلار یوټیوب تلار مشکار کوي تمثيل به برخه کې په لاته باندې سره باندې کار کې د مور په اړه وګشتلو نو دغه د نور کار نسی کولای تاسو دا شی چې د اسلام شریعت کې ناروا کار دی
دوی وایي چې د سه شنبې او چهارشنبې په ورځو د سپتمبر په 9 او 10 کندهار کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست چارواکو په مجلس کې ورته ویلي چې کدا بندیز عملی نکړي له قانوني چلان سره به مخ شي. د ولایت کې یو یوټیوبر هم چې له 13 کلونو راهیسې د برخه کې کار کوي او د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي رادیو ته وویل په دې اړه په کندهار کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف ریاست نظر ولرو. خو کندهار کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف د محتسبینو عامر رحمت الله طيب او د دغه وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د راپور تر خبرېدو د ازادي رادیو پوښتنې جواب نه کړي. خو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې د 2024 کال په اگست کې د عدلي وزارت خپور کړای په 18 ماده کې په لومړیو دریو بندونو کې د زیرو هو یعنی ژوندې موجوداتو د تصویرونو یا ویډیوګانو په خپرولو بندیز لګول شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې له بلخ ولایت هم ځینو کورنۍ رسنیو راپورونه ورکړي چې ملي ټلویزیون خپرونې چې اوس د طالبانو تر ادارې لاندې دي د همدې قانون د بندیز پر بنسټ د بلخ د والی لخوا بندي شوي. خو طالبانو رسمن تروس په دې اړه څه نه دی ویلي. د یادونه ده چې د طالبانو حکومت د دې قانون تر توشي وروسته د هیواد کابو ولس ولایتونو کې رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو پر خپرولو بندیزونه ولګول او یا یې د بندولو هڅې وکړې. خو د دوی تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون او بختر دولتي اژانس نن هم د ځینو غونډو تصویرونه او ویډیوګانې خپرې کړي دي. د رسنیو د ملاتړ بېلابېلو بنسټونو، د بشري حقونو سازمانونو او ملګرو ملتونو مخکې د طالبانو دا محدودوونکي اقدامات غندلي او دا یې د بیان د ازادۍ نقضول بللي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو